السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری افغانستان ته د سفر په دویم ورځ هم له کاندیدانو سره د انتخاباتي ستونزې د هواري په مقصد په خبرو بوختي د خبرونه په دویمه برخه کې د ځوانانو لپاره تاند څنګ یونیس پروګرام لرو د دې پروګرام په یو برخه کې مولای وزوان سره خبري کړي چې د بند خونځیو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړي خو په سر کې د افغانستان سیمي او نړۍ روسي خبرونه اورو چې سفی الله ستانکزي برابر کړي
سلام د خبرونو سرټکی د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبد الله تیمونوی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری سره د هغوی خبرې نن هم دوام لري. افغان امنیتي چارواکي د پاکستان په کویټي ښار کې افغان طالبانو د مشرانو د وژنې له دوام خبر ورکوي. د امریکا، برېټانیې او جرمني د بهرنی چارو وزیران بنن او سبا په ویانا کې د ایران له استازي سره د هیواد د ټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. اوس هم پر خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبد الله تیمونوی چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سره د دویم ځل لپاره خبري نن دوام لري. د اشرف غنی احمدزی د تیم غړي عباس نویان ویل د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کیری سره د ښاغلي احمدزی خبرونه نن غرمه مهال دوام وکړ خو تر اوسه نتیجه نه ده معلومه. لبلی خو د عبد الله انتخاباتي ټیم غړي مسلم سعادت هم د خغلی عبد الله او جان کیری ترمنځ د نن ورځې خبري تایید کړي او وی ویل چې خغلی کیری د انتخاباتي لانجو د هواري په خاطر د حل لارې د مندلو په لټه کې دي. افغان امنیتي چارواکي د پاکستان په کویټي ښار کې د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې له دوام خبر ورکوي. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن شنبه د کویټي په بای پاس سیمه کې د فرا ولایت لپاره د طالبانو د وخت د پوځي کمیسیون مسؤول ملا عبیدالله نورزی د ناپیژاند وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د سرچینې په باور د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې اصلي عامل د افغانستان د انتخاباتو په ګډوډولو کې د هغوی پاترات لیل دي. سرچینه زیاتوي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې طالبانو دوه مهم قمندانان ملا حیات الله او پاچا سخت ټپیان شوي او د پاکستانی وسلوالو لخوا د ډیورند کرښې هغې غاړې ته انتقال شوي دي. او د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې اته ملکیان ووژل شول او دوه نور هم ټپیان شول. د پنجوایي ولسوال حاجي فاضل محمد ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه نن له غرمې مخکې هغه وخت د نورزو په سیمه کې وشو چې د ملکیانو یو سرچه ډوله موټر د سړک غاړې په ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د ښاغلي محمد په خبره په وژل شویو کې 15 ښځې او درې نارینه شامل دي چې ټول یې د یوې کورنۍ غړي دي او د همدې کورنۍ دوه ماشومان هم پکې ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له لنډې دمې وروسته د سیمې نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خراغلی امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د برېټانیا د بهرنی چارو وزیر ویلیام هیک او د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شاین مایر به نن او سبا په ویانا کې د ایران له استازو سره د دغه هیواد د ټومي لانجې په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو او ایران ته د جولای 6مه زربلجل ټاکل شوی دی چې د ایران د ټومي هڅو د راکمېدو لپاره جوړ جاړی وشي. د امنیت شورا غړي او جرمني له ایران غواړي چې د یورانیم د غني کولو کچه راکمه کړي چې په بدل کې پر دغه هیواد بندیزونه سست شي. بل لور ته تیر اونۍ د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل د ایرانمو د غني کېدو کچه به لوړه کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې په یو شپږ ورځني سفر جنوبي امریکا ته تللی په نامنتظره توګه په نیکاراګوا کې تم شو. له ښاغلي پوتین څخه د مرکز ماناګوا په هوایي ډګر کې د نیکاراګوا ولسمشر دانیل اورتیګا هرکلی وکړ. دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر له نیکاراګوا لیدنه کوي. هغه هیواد چې په 1980 میلادي کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد نږدې ملګری پاتې شوی. پوتین له کیوبا څخه نیکاراګوا ته ستون شوی. په کیوبا کې له ولسمشر راول کاسترو سره لسګونه اقتصادي تړونونه لاسلیک کړل چې ډیری د تیلو په برخه کې دي. پوتین همدارز د کیوبا له متقاعد واتیا کلن رهبر فیدل کاسترو سره هم وکتل. ښاغلی پوتین ویل په ډیرو ځایونو کې له لاتین امریکا سره د څو ټکنالوژیکي همکاریو په تمه ده. پوتین بل دی ورسره ارجنټاین ته ولاړ شي او بیا په برازیل ته سفر وکړي چې د مخ پر وده مارکیټونو د هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. پر غزه د اسرائیل بریدونه نن هم دوام لري او د دې حمله 15 ورځ ده. راپورونه لمخې د اسرائیل په هوایي بریدونه کې نن د جبلیا په کمپ کې 15 ځوانان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د فلسطینیانو لوري د خبرو شوی شمیرو لمخې د عملیاتو لومړی ورځ تر ننه 114 فلسطینیان وژل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا وویل د نړیوالو فشارونو سربیره به پر غزه عملیات دوام وکړي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه تر هغه چې د افراطیانو له لوري پر اسرائیل توغندي ویشتل کیږي دغه عملیات دوام لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي سمدستي د اوربند ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنر ناوی پیلي پر غزې د اسرائیل د عملیاتو پر مشروعیت شک کوي او له دواړو لوري غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. د فرانسې پلازمینه پاریس کې یوې محکمې پرون نهه کسان له هغه ترورستي شبکې سره د اړیکو لرلو په جرم محکوم کړل چې په افغانستان کې روزنه ورکړل شوې او ویل کېږي په فرانسه کې د بریدونو تابع کوله. محکمې دغو کسانو ته د 2-3 کلونو پورې د بند سزا واوروله. درې تورن کسان په غیاب کې محاکمه شول. په دوی کې یو د ترکیې په یو زندان کې دی او دوه نور له فرانسې بهر دي. محکوم شوي کسانو دا تورونه چې دوی د جنګیالي دي او د بریدونو پلان یې درلود رد کړي دي. او ټاکل شوی چې په برازیل کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن شپه د هالند او برازیل ترمنځ مسابقه وشي. دوړه هیوادونه د درېم مقام د خپلولو لپاره نن شپه د افغانستان پر وخت 12:30 بجې د مسابقې میدان ته راوځي. ټاکل شوی دغه مسابقو پایلو به د یک شنبه په شپه د جرمني او ارجنټاین ترمنځ وشي. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ او هم یې واورئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org وړاندې په خبرونه کې. او رئیس د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری افغانستان ته د سفر په دویم ورځ هم د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د انتخاباتي ستونزو د هواري په مقصد په خبرو بوختی. هڅه کوي چې په دې خبرونه کې د جان کیری د سفر د اهمیت په اړه د یو سیاسي څېړونکو نظر هم له تاسو سره شریک کړو. د هلمند د سنگین اوسیدونکو وای چې روسي جګړې ژوند ډیر تریخ کړی. دوی وایي چې حکومت د دوی د سیمو امنیت نشي ټینګولی نو د سیمې د طالبانو ته وسپاري.
امن نسته په ګر سنگین کې سره خپل بزام بساره نه خپل بچانو بساره نه سنگین در په دره دی.
د مخابراتو وزیر وایي چې د افغان چارواکو د ټلیفوني مکالمو د خوندیتوب لپاره یو لړ اقدامات کړی دي.
هغه توګه لکه په خاچې لاسرسي مو د افغان وګړو مکالمو ته اوس هغه لاسرسي نشته.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې پر غزې د اسرائیلو د پرلپسې بریدونو له عمله د تلفاتو شمیر 130 تنو ته پورته شوې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاند څنګه 19 پرګرام لرو. د دې پرګرام په یو برخه کې له داسې یو محصل سره خبرې شوې چې د قلم مبارزه په نوم ټولنې جوړه کړې او د بند خوندزیو د بیرته پرانستلو لپاره کار کوي. دا محصل متي ولا وسادي
له غریب ماشومان سره د کرتاسی د کتابونو کتابچو کلمونو مرسته کوو. خلک دې ته آماده کو چې د شونځي د بیا ته پرانستل لپاره کوشش وکړي.
نور مسائل هم لرو. هله دا تر پای را سره پاتې شي. د ماسپخین 2:09 دقیقې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تمخی چې په دې څو ساعتونو کې د افغانستان د انتخاباتي شخړې لپاره داسې حل لار وموندل شي چې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. جان کیری څرګنده کړه چې په افغانستان کې د امریکا ګټې د دې هیواد د راتلونکي لسبات سره تړلې دي. په عین حال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرې روانې دي. نسیم شفق همدا اوس په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله سرګنده کړي چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د افغانستان لپاره داسې یو حل وموندل شي چې د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات پر هغه لار بدل شي چې شدیده اړتیا ورته لري. جان کیری نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې د امریکا راتلونکي ګټې د افغانستان د دې ډیموکراتیک پروسې یعنی انتخاباتو په بریالیتوب پورې تړلې دي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې امریکا په افغانستان کې خپلې ګټې د خپلو عسکرو له ځای پر ځای کولو سره نه بلکې د افغانانو له راتلونکي ثبات سره تړلې ګڼي. دی وی امریکا دلته د ډیری علاقمندۍ یو عمده ټکی لري او هغه د افغانستان خلک دي او دا چې د همدې افغانستان خلک داسې یو حکومت ولري چې ټول ولس یې د یوې مشروع او ډیموکراتیکې پروسې پر اساس په رسمیت وپیژني. موږ متحد باثباته او ډیموکراتیک افغانستان غواړو. د افغانستان جمهور رئیس که هر څوک وي دا مهمه ده چې افغانان یې په رسمیت وپیژني او د یوې مشروع پروسې له لارې واک ته رسېدلی وي. جانکری نن د دویم ورځې لپاره په کابل کې د جمهوری ریاست له کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره خبرې کوي څو د انتخاباتو پر سر لانجې ته د حل لاره پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کابل ته ورسید او له جمهور رئیس حامد کرزي سره یې ولیدل. کری وویل هیواد یې په افغانستان کې د سولې داسې پروسې د رامنځته کولو هڅې کوي چې هر هغه چا ته چې د افغانستان رهبري اخلي مشروعیت ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د جمهوری ریاست دواړه انتخاباتي ټیمونه وایي چې له احمدزی او عبدالله سره د جانکری خبرې همدا اوس په کابل کې د امریکا په سفارت کې روانې دي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان عباس نویان څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې اترې تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو څرګنده یې کړه چې د ائتلافي حکومت مسأله به په دې خبرو کې مطرح نه وي.
ما فکر نمی کنم آقای جانکری دی قسمت پیشنهاد داشته باشه.
دی وای ز گمان نکوم چې خغلی جانکری دوړو کاندیدانو ته د ائتلافي حکومت وړاندیز وکړي، ځکه تر دې وړاندې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت له کومې اعلامیې په دې اړه خبرې شوې، په هغو کې د خلکو رای اساسي بلل شوې. هغو هیله څرګنده کړې وه چې د خلکو تصمیم د دوړو انتخاباتي ټیمونو د منلو وړ وګرځي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی مسلم سعادت وایي چې لا تر اوسه په دې خبرې کول له وخت نه مخکې دي چې د ائتلافي حکومت مسأله هم په دې خبرو اترو کې شامل ده او کنه. خو ده وویل چې له ډاکټر احمدزی او ډاکټر عبدالله سره د جانکری د خبرو نتایج به نن د ورځې تر پایه معلوم شي. دی وایي تر اوسه په دې اړه موږ څه نه شو ویلی، ځکه چې غونډه لا پای ته نه ده رسېدلې او له هغه ځایه تر اوسه موږ ته معلومات نه دي راکړل شوي. زموږ دریځ معلوم دی او کوم وړاندیزونه مو چې کړي وو هماغه شان پر مخ ځو. تر اوسه د ائتلافي حکومت په اړه څه نه شم ویلی. کله چې د غونډې نتایج ترلاسه شي بیا کولای شو په دې اړه خبرې وکړو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمهوري ریاست د یو کاندید عبدالله عبدالله دویم مرستیال محمد محقق له ځینو نړیوالو رسنیو سره په مرکې کې ویلي چې د انتخاباتي ستونزې د حل لپاره د یو کال لپاره موقت حکومت جوړ شي. دغه راز ځینې داسې اوازې او تبصرې هم شته چې هڅه کیږي چې د افغانستان اوسنۍ انتخاباتي شخړې د یو ائتلافي حکومت پر رامنځته کولو حل شي، خو لا تر اوسه دا نظر د انتخاباتي ټیمونو لخوا نه دی تایید شوی. نو ولیدل شي چې د نن ورځې تر پایه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو سره د افغانستان انتخاباتي شخړې ته څه حل لاره پیدا کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری د افغانستان د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو سره په خبرو بوخدی ترڅو وروستي انتخاباتي شخړې ته د حل لاره پیدا کړي. دا چې د جانکری دغه سفر به د ستونزې د هواري لپاره څومره مؤثر وي همداسې به د سیاسي چارو څېړونکي حاجی سید داود را سره د ټلیفون په کرخه دی. حاجی صاحب خبرونه ته خراغلی کزما غاوري دارته وای چې تاسو څومره خوشبینه یې چې د جانکری منځګړیتوب به د انتخاباتو موجوده ستونزه هواره کړي. راته
د شکه په تیر دیاله سکلونو کې امریکا افغانستان کې خپل مهمه ونډه تر سره کړې ده او دلته ونډه درلوده. اما دا ځل کومه شخړه چې د انتخاباتو په سر باندې د دوه نوماندانو تر منځ رامنځته شوې ده او جانکری راغلی دی او دوی سره دا اوس هم په خبرو لګیا دی، زه داسې فکر کوم چې تیرو دیارلسو کلونو کې هغه څه چې امریکایانو دلته کړي دي یا په تیر ځل کې جانکری چې راغی د انتخاباتو لانجه یې غوڅه کړه، دا ځلې د مشکلاتو په لاره کې ګورم. یعنی په سلو کې سل دا مشکله ده چې موږ داسې ووایو چې جانکری به دا ټولې ستونزې چې د دوه نوماندانو د انتخاباتو د کمیسیون او د ولسمشر تر منځ دي دا به حل کړي. خو یوه مسله ډېره روښانه ده او امریکایانو په تېره بیا کانګرس سنا د باندنیو چارو په وزارت کې په کراتو دا خبره کړې ده که چېرته دلته کامیاب انتخابات ترسره شي نو امریکا به خپلې مالی او امنیتي مرستې افغانستان سره جاري وساتي. نو زه اوس داسې فکر کوم چې دلته بل عمده او مهم خند هغه د امریکا په واس کې او د جان کیری په واس کې نه دی، هغه د ولسمشر کرزی موجودیت دی. یعنی ولسمشر کرزی تقریبا یو نیم کال دغه لانجې ته کار کړی و چې دغسې انتخابات رامنځته شي چې دویم دور ته دې راشي، بیا د نوماندارو ترمنځ لانجې رامنځته شي او دلته یو بااعتباره دولت رامنځته نه شي. نو دا به ډېره ګرانه وي جان کیری د ولسمشر کرزی د لاسوهنو مخه ونیسي. خو یو کار جانکری کولی شي او زه یقین لرم چې دا دواړه نوماندانو ترمنځ یو پوهاوی رامنځته شي.
بلې حاجي صاحب، ډېره بخښنه غواړو. جانکری په خپلو خبرو کې په افغانستان کې په پراخ بنسټه حکومت ټینګار کړی او له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنس هم ویلي چې ائتلافي حکومت د افغانستان د اوسنۍ ستونزې حل دی. دا پراخ بنسټه او ائتلافي حکومت څومره کولی شي د افغانستان ستونزې هوارې کړي او څومره ورته دا مهال زمینه برابره ده؟
او زما په اند باندې راځي چې دغه دواړه اصطلاحګانې سره لږ زره وشاردو. زه فکر کوم دلته ائتلافي حکومت جوړول بیا هم ستونزمن کار دی او دا کار نه کېږي. بله مسله چې پراخ بنسټه دی، هغې نه هدف زما په اند باندې تر هغه ځایه پورې چې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني خبرې ما اورېدلې دي، هغوی په دې نظر دي چې د مشارکت ملي یو دولت جوړوي. زه فکر کوم چې د مشارکت ملي دولت هدف دا دی چې د ټولو اقوامو مستحق کسان په راتلونکي کې دلته سهم ولري. پرته د شکه دغې ته افغانستان ضرورت لري، هر هغه څوک چې ولسمشر شي دې ته ضرورت لري. لیکن بیا هغسې ائتلافي لکه په بن کې یا په تېرو دیارلسو کلونو کې چې کرزی صاحب د معاملو په اساس جوړ کړی و، هغه کار شونی نه دی. زه فکر نه کوم چې دا د ډاکټر صاحب عبدالله ته یا ډاکټر صاحب اشرف غني ته د قبول وړ.
بله حاجی صاحب، په داسې شرایطو کې چې تر اوسه هم د جانکیری د سفر د مؤثریت نتیجه نه ده معلومه، ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ تاسو ویل چې ائتلافي حکومت یا پراخ بنسټه حکومت د افغانستان لپاره مؤثر نه دی. تاسو په سیاسي جوړجاړي ته اشاره وکړه، دا سیاسي جوړجاړي باید څه ډول وي تر څو یې له مخې د انتخاباتي ستونزه هواره شي؟
او دلته دوه وړاندیز زما په نظر ډېر مهم دي. یو وړاندیز خو دا دی چې د دې دواړو نوماندانو ترمنځ پوهاوی راشي، دوی یو بل ته سره تیر شي، دوی دا اجازه کړي چې ته ورنی کړي چې یو ماتو ګټ دولت وروسته د دویم د اګست نه یا یو دیشم د سرطان وروسته رامنځته شي. دوی باید په دې مسله باندې پوه اوسي. دویمه مسله کېدی شي چې جانکیری دوی سره داسې هم تفاهم ته ورسېږي چې یو تن د دوو تنانو نه باید ولسمشر شي په راتلونکو کې د افغانستان اساسي قانون کې تغییرات راشي. کېدی شي شپاغې وخت یو رئیس جمهور یو صدر اعظم، یعنې دا هم د حل یوه لاره ده.
کورم آباد حاجی صاحب، کورم آباد ډیره مننه. خاور از لری د سیاسي چارو څړونکو حاجی سید داوود و چې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د سفر د اهمیت په اړه خبرې کولې. د کابل چاپ نننه یو رسپانو هم کابل ته د جانکیری د سفر په اړه باندې مطالب خپاره کړي. د رسپانو ته زما همکار فهیم عابد کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو ډیری مطالب کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری سفر، د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو او د افغان چارواکو سره د غلیدنی او د رایو د تفتیش په اړه د ملګرو ملتونو غوښتنې ته ځانګړي شوې دي. ویسانا دولتي ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری له قوله په یو مطلب کې لیکلي چې هغه هیله مند دی چې د خلکو د بې اعتمادۍ د لمنځوړلو لپاره یو د حل لاره پیدا شي، خو د هغه په وینا د هدف ته رسیدل اوس عادي نه ښکاري. د ورسپانې پټکو جمهور رئیس کرزی له جانکیری سره په لیدنه کې ویلي چې د روانې انتخاباتي لانجې د هوارولو لپاره هر ډول حل لاره چې قانوني وي او دواړه کاندیدان یې ومني د تهم د منلو وړ ده. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری سره د لیدنې پر مهال د اشرف غنی احمدزي څرګندونې راخیستې او د هغه په حواله یې لیکلي هغه او پلویان یې د رایو پراخ تفتیش ته چمتو دي تر هغه چې د مقابل لوري اعتماد جلب شي. ورسپانه وړاندې کوي چې عبدالله عبدالله له جانکیری سره په لیدنه کې هیله ښودلې چې روان انتخاباتي لانجه د جانکیری په مرسته حل شي. محور نه دولتي ورسپانې هم کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه یو مطلب کې لیکلي چې جانکیری د افغان کاندیدانو د ائتلاف هڅه کوي. دا ورسپانې په خبره ولسمشر کرزی پر داسې مهال د انتخاباتي کړکیچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو له طرحې سره موافقه کړې چې یو انتخاباتي ټیم د امریکا د بلفیل مداخلې لپاره لاره هواره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د 40% رایو د تفتیش په اړه د ملګرو ملتونو غوښتنه کابل ته د جان کیری سفر تر سیوري لاندې راوستلی شي. ورځپاڼې د دې مطلب په ادامه لیکلي، عبدالله عبدالله د رایو د بیا شمیرلو په اړه د ملګرو ملتونو پیشنهادي طرحه رد کړې او د ټیم ځینو مشرانو یې د موقت حکومت رامنځته کېدو وړاندیز د واک پر سر د کړکېچ حل ګڼلی دی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا ولسمشر کرزي سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری د لیدنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې دواړو لورو د انتخاباتي مسایلو د انتخاباتي ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو وړاندیز او د دواړو کاندیدانو د نظرونو په اړه خبرې کړې دي. د ورځپاڼې په خبره ولسمشر کرزي په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو رول تایید کړی او ټینګار یې کړی چې د نوي ولسمشر د تحلیف مراسم به د اسد په 12 ترسره کیږي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم د سر مطلب کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه لیکلی، ویلي دي چې جان کیری له ولسمشر کرزي او دواړو کاندیدانو سره کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د جمهوري ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی له جان کیری سره له ناستې مخکې رسنیو ته ویلي د عبدالله عبدالله د اعتماد د جلبولو لپاره د رایو هر ډول تفتیش ته چمتو دی.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پورې په اونۍ کې وو راځي خبرونه لري. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په اکثرو خارونو کې د اف ام په 100.15 او ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.89 سپو واوري. د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې حکومت او طالبان دواړه د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې پروانه ساتي. دوی وایي چې د جګړې یو خوا چې طالبان دی ماینونه خښوي او بل خوا چې حکومت دی پر هغوی هاوانونه او توپونه فیروي چې زیان یې تر ډېره ملکیانو ته رسیږي. دوی د سنگین په بازار کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې حکومت امن نشي راوستلی، زموږ په غوښتنه دی سیمې وسلوالو ته ورپرېږدي او هلته پیل شوې جګړه د پای ته ورسوي. خو د هلمند امنیت قمندان وایي چې د سلګونو سرتیرو لخوا په دې سیمه کې عملیات پیل شوي او ډېر ژر به سیمه د طالبانو څخه پاک کړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
د هلمند د سنگین ولسوالۍ جګړه درې اونۍ ته اوږده سوه. د سنگین خلک وایي د جنګونو په دې موده کې آرام نه دی کړی. سنگین ته غځېدل لار که څه هم په نسبي ډول پرانیستې ده، خو بیا هم هلته د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې دي. په نانوایۍ کې یوه وړه ډوډۍ په 45 پاکستانیو کلدارو پلورل کېږي. د سنگین خلکو ازادي راډیو ته وویل که چیرې جنګ نور هم دوام وکړي ستر بشري ناورین به رامنځته شي. دوی د حکومت څخه غوښتنه وکړه یا د ژر تر ژره په سنگین کې امن راولي او یا د سیمه وسلوال تور پرېږدي چې حد اقل د توپونو او ماینونو له امله د رامنځته کېدونکو تلفاتو مخه ونیول شي.
غوښتنه مې دا چې بس نو چې امنیت راشي یا دوی ولاړ شي یا غره شي ودی خوا دې سیمه ده دواړه خوا کوټ کړو او یا طالب یا حکومتدار خوا چې سیمه ده خوا چې موږ په امنیت شو کاغه سیمه موږ په امنیت کې کدا سیمه موږ په امنیت
وطن دغه ملي ورته د پوسیل دغه توپونه راغورځي یا مردی ته غورځي دا کله په شلې کې ډېر خلک سره شیدان کړی دی.
امن نسته په ګر سنگین کې. سړی خپل بزام بساره نه خپل بچانو بساره نه در په در دی سنگین در په در دی مسلمانان در په در دی دل شګا مرجنسی په دوی ټاکه دی نه کوم مسلمانان شیدانی نه لکه مسلمانان ټټه نه دی کټالب شاکو کې هغه ټوک کړي بالا پر مش باندې وانه دي ماشمان دي زنان دي زنا که زخم میږي در په در ملک در په در افغانستان دي چې نه جوړیږي. سنگین خلک امنیت غواړي چې امنیت راځي کې طالب راوستای طالب دی راولي کې حکومت راوستای حکومت دی راولي.
داسې ښکاري د سنگین خلک د نامنوی سره عادت سوي دي ځکه د دې ټولو نامنوی او روانو جګړو سره سره د خلکو روحیات غشتلي دي. وړوکی سمیولا چې د جنگونو ویره له ورایه په چیره کې خوره و ازادي راډیو ته وویل هر ورځ یې کلیوال وژل کیږي او حکومتي ځواکونه په ګڼ میشتو سیمو هم له ډیرو غټو مرمیو کار اخلي. هغه په زغرد وویل له ژوند ستړی شوی دی.
ژوند ستړی دی د ملي وردا ونه نه راغورځي دا ماشومان شیدانه خلک شیدانه شجو شیدانه ټپانه ایمرجنسی په دې ډاکله
ول کیږي. تر اوسه په دې جنگونو کې تر سل ډیر ملکی کسان وژل شوی او تر 1500 ډیر نور ټپان دي چې اکثره شجو ماشومان بلل کیږي. سیوی د حکومت لور ته هم درنه مرګ جوړ لا وشته ده. دولتي چارواکي وایي په دې جنگ کې په سلګونو وسلوال هم مجلس وي دي. په سنگین کې هر شیبه یې ونه بلی خواته درنی او سپکی د ضرورتل کیږي. د سرونکلا د پراخ سیمه اکثر کورونی خپل ځایونه پریشي دي او د سنگین بازار په دوکانونو کې اړولې دي. عبدالکریم چې تازه دوکانداري پیل کړې ده ازادي راډیو ته وویل د درنو ډزو او جګړو لامل یې ماشومان په خوب کې چیغي وکي. په سرونکلا کې خپل کورونه پریشي دي او د سنگین په بازار کې په دوکان کې اړولې دي. چارمیشت وړه کرایه ورکوي
دلته بل بسره کړولې په 5000 کلداري دا شام د بل بس په پوره ورې دلته میږي چا جوړوې مزګر مزګر هغه تر دغه سره والا جلاره پسی په لایا لوډي والا پیدا کولای شي نو کله نه دغه دوا مو کې دغه ماجر هغه چې ویني چې خلک ګرد ماجر ته سی وی راغلې دي ګرد په خده بل په دکانونو کې دغه د غول مکانونو نه دا پکړي دي په دای کړولې دي چې د شپې ځای نه لري د ماشان د لوډي واس نه لري دا څه خرابسته دا ماش ما دا وشته نه لري چې په منځ کې کوم قراري راځي امنیت راځي او د غراسي په امنیت وي چې نه نسته دا ټاګه چې یو ټاک موسی ګرد په خونې نه تلي چې یو بداله سره جوړ کړی سوفری بیا ټکان کراري
په سنگین کې په سلګون امنیت سرتیری او د هوغیز غروال تر سرګو کې خو بیا هم د جنگ لمړی کښ ولسوالي ته چیرمه د بوستانزو د اوزي په توغي سیمه کې ده د هلمند امنیت کمانډان ارکانهر پاسوال عبدالکیم باکی زوی سلګون سرتیری او کافیس غروال رسیدلی دي هغه ول ډیر جرب د سرونکلا په غسیمو کې عملیات پیل کړی چې څو ورځې وړاندې وسلوالو پکې پر پولیسو ډلې زبردونه وکړه
زموږ اعلان تر لاس لاندې دی چې موږ هغه سیمه تشبیه په سیالتا تاجمه عملیه دښمن کړی و دوم هغه اعلان متاتی چې موږ وکولای شو د سنگین د پولیسو لپاره هغه اعلان په کار واچو چې زموږ پولیس په وخت او زمان باندې حمایت شي زما په جنوبي ولسوالیو کې هم تر سنگین څخه عملات دښمن زیات دي په نورو ولسوالیو کې موږ تاسو وینو
د سنگین څخه تازه را رسیدلې خبرونه وایي چې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل سوي دي خو تر دې دمه یوازې دوه غو پوستې بیرته نیولې دي چې د جنگ په لومړۍ ورځو کې د وسلوالو په لاس ورغلې وي سنگین د لشکرګاه څخه 10 کیلومتر لیرې په شمال کې پرته ولسوالۍ ده چې په دې ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د جنگ په میدان وښتي او د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر ځان ملکی کسانو تر رسیدي محمد الیاسی د ساتي رادیو هلمند
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لونه
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پیغام واورید اوس د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږی اوس به مرزیه صف مرزیه احمدزی د افغانستان اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کی
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مالی وزارت وایي په روان مالی کال کې د انتخاباتي لانجې له امله د ګمرکونو عواید کم شوي دي د وزارت ویان عبدالقادر جیلانی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد ګمرکي عواید 22 میلیارد ډالر ته رسیږي او د هغه څه په پرتله چې دوی ځان ته هدف ټاکلی وو 25% کموالی پکې راغلی
د ګمرکونو په برخه کې زموږ ټاکلی هدف ځنې په لومړیو شپږو میاشتو کې 9 میلیارد افغانۍ وو چې د لوزا د میاشتې تر پایه پورې موږ په دې وتوانېدو چې 2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړو د خپل ټاکلي هدف په نسبت باندې 25% موږ په ګمرکونو کې وروسته پاتې یو
د ښاغلي جیلانی په وینا د ګمرکي طرفو لوړېدل او د وارداتو کمیدل د ګمرکونو د عایداتو د کمیدو سبب شوي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوای پاکستان د افغان سوداګرو پر میوو ګمرکي تعرفه د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ د غړي خونې له هڅو وروسته ټیټه کړی ده د دې خونی مرسل خان جان الګوزی د شمې پورز ازادي رادیو ته ویل وروسته لدې به افغان سوداګر دیو موټر میوي په بدل کې چې پاکستان ته صادروي 3015 کلدارې ګمرکي تعرفه ورکوي یو اونۍ وړاندې پاکستان افغانستان پر صادرېدونکو میوو پر هر موټر ګمرکي تعرفه 13800 کلدارو ته لوړه کړې و او د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بای یو بوجۍ ومنې پاکستاني وړه 1250 افغانۍ یو بوجۍ ورېجی 1300 افغانۍ پړس لیتر غوړي 1200 افغانۍ یو بوجۍ 15 کیلو بوره 1300 افغانۍ یو کیلو اوپلن ګاز 1000 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 2000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 2000 افغانۍ او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د سینو بهرنۍ اثر سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او اتیا پوله یو ایرو 80 افغانۍ او سلويخت پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او درس پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ او زیدر سپونه د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 15 پوله زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 502 افغانۍ
درنو اوریدونکو کچېره فیسبوک ته لاسرسي لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم خوخه کړئ او تاسو بل تازه معلومات او خبر شي زموږ د فیسبوک پته ده ازادي رادیو facebook.com/azadiradio. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي چې د افغان چارواکو د ټلیفوني مکالمو د خوندیتوب لپاره یو لړ اقدامات کړي. دا هم اوري چې پر غزې د اسرایل د هوایی بریدونو د تلفاتو شمیر یو سلو شلو تنو ته ډیر شوی دی. نن د دغو بریدونو پنځمه ورځ ده. په دې اړه تفصیل وروسته راځي، خو اوس 2:30 بجې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د عامو خلکو د سورلۍ پر موټر نننۍ چاودنه وغندله چې له امله د یوې کورنۍ وغړي وژل شول. افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله تیمونه وی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جانکری سره د دویم ځل لپاره نن خبرې دوام لري. یوې امنیتی سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل د پاکستان په کویټي ښار کې د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې په دوام نن د فراه ولایت لپاره د طالبانو د وخت د پوځي کمیسیون مسؤل ملا عبدالله نورزی د ناپیژاند وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې پیوش په ګورزینی سفر جنوبی امریکا ته تللی په نامنتظره توګه په نیکاراګوا کې تم شو. جنوبی امریکا ته د پوتین د دې سفر هدف د اقتصادي اړیکو پراختیا بلل شوی. او د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په ویانا کې د ایران له استازیو سره د دغه هیواد د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي.
لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي چې د افغان چارواکو د ټلیفوني مکالمو د خوندیتوب لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. خاغلی سنگین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم ځینې کړي له غیر قانوني لارو هڅه کوي چې د افغان چارواکو په ځنګړې توګه امنیتي ارګانونو ټلیفوني خبري واوري. د یوې مرکه په ترڅ کې مې له خاغلی سنگین وپوښتل چې تر اوسه یې د چارواکو د ټلیفوني مکالمو د خوندیتوب لپاره څه کارونه کړي دي. نو موري په جواب کې ویل،
البته د افغانستان د اساسي قانون په اساس سره زموږ د ګران هیواد د ټولو وګړو تلیفوني مکالمې باید مسؤلې وي. ځینې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د وګړو مکالمې د کوم بهرنیو ملکونو لخوا، خصوصا د امریکا امنیتي اداراتو لخوا، د دوی مکالمې ثبت شوي دي.
بله، بیا چه اقدامات شوي جناب وزیر صاحب؟ هغه راپورونه خپاره شول چې امریکا تقریبا میلیونونه مکالمې په افغانستان کې اوریدلي.
نو هغه اقدامات وشول، تاسو به اوریدلي وي چې دا موضوع د افغانستان د کابینې په جلسه کې مطرح شوله. اول ته د کابینې جلسې فیصله وکړه چې په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وظیفه ورکړه چې هغه سیستم چې پخوا د کورنیو چارو په وزارت کې نصب شوی و، او د هغه څخه باید د مواد مخدر یا د قاچاقبرانو په نیولو کې د هغه څخه استفاده شوې وای، زموږ په یقین سره د هغه سیستم څخه په استفاده سره د افغانستان د وګړو مکالمې هم اوریدل شوې وي. نو په همدې خاطر د کابینې فیصله دا وه چې هغه سیستم باید وتړل شي، او هغه سیستم اوس تړل شوی دی. نو اوس په هغه توګه لکه پخوا چې لاسرسی و د افغان وګړو مکالمو ته، اوس هغه لاسرسی نشته.
چارواکو وویل چې د سلام مخابراتي شرکت په وسیله مو د ځینو لوړپوړ چارواکو مکالمې مسؤلې کړي چې په هغه کې ولسمشر د کابینې غړي او ځینې نور لوړپوړي چارواکي راځي. اما دا اندېښنه هغه وخت ښودل شوې وه چې هغه چارواکي چې نور مخابراتي شرکتونه ګټه اخلي، د هغوی مکالمې لا هم مسؤلې نه دي.
وروسته له دې چې دا د کابینې فیصله وشوه او هغه تطبیق شوه، اوس موږ ټولو ګرانو وطنوالو ته اطمینان ورکوو چې د دوی مکالمې څه چارواکي څه د هېواد نور وګړي د دوی مکالمې مسؤلې دي. زه چې کومې خبرې کوم په قانوني سیستما باندې خبرې کوم که نه، هغه سیستمونه چې قانون نصب شوي په وطن کې بیا د هغه نه استفاده کېږي، د ځینو مجرمینو یا قاچاقبرانو یا هغه کسان چې ملي امنیت ته زیان رسوي، د هغوی د مکالمو تعقیبول، دې ته قانوني سیستمونه وایي. یو غیر قانوني سیستمونه، غیر قانوني سیستمونه خو بیا موږ البته مخه نشي نیولی، هیڅ مملکتي مخه نشي نیولی.
صحیح، البته چې مخه نیول کېږي، ډېرې لوړې ټکنالوژي نه استفاده پکې شوې.
دا سیدي هغه دي چې یو څوک کړی شي یو کوچنی سیستم قاچاق د قاچاق په توګه مملکت ته را داخل کړي، او بیا که وغواړي فرضاً زما خبرو واوري رزيد مخابرات وزاره النجدي دلتا په یو موټر کې هغه سامانونه ورسره دي نو کله چې زما مکالمه په هوا کې د موبایل څخه بل ځای ته ځي هغوی په هوا کې د نسي او هغه زما خبره ته غوږ نیسي.
په دې وروستیو کې یو موضوع چې رسنیو ته هم راووتله د انتخاباتو په اړه، د انتخابات خپلواکې مسؤل د دارالانشا د پخواني مشر ضیاءالحق عمرخیل سبتي ټلیفوني مکالمې راووتلې، دا چا ریکارډ کړی وې؟
دا خو زموږ په نظر سره د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا پیدا کړي.
تاسو نه دې اړه څه تحقیقات نه دي کړي؟
خو زموږ خو وظیفه نه ده.
انتخابات شکایتونو کمیسیون وایي چې باید د غږ منبع پیدا شي چې له کوم ځای ده، اما هغه کومو کسانو چې د غږونو ثبت کړي هغوی منبع نه ورته کوي. فکر نه کوئ چې په یو ډول سره اوس هم ګاونډي استخباراتو کړي لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه هغوی علاقه لري چې د افغان چارواکو خبرې واوري؟
کېدای شي، ډېر کېدای شي، لیکن هغه بیا هم وویل چې باید د دوی د عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا وڅېړي چې دا معلومات د کوم ځای څخه اخیستل شوي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انجینر امیرزای سنگین و چې د افغان چارواکو د ټلیفوني خبرو د خوندیتوب په اړه خبرې کولې. اوس هم یو بل موضوع اخلو. د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو په پوښښ کې یو شمیر رسنۍ په بې طرفۍ تورن کړي. د دې شورا غړو نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د دوی مندلو خودل چې د رسنیو په خپلو خبرونو کې ژورنالیستیکي اصول تر پښو لاندې کړي او قومي مسایلو ته لمن وهلې. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا وایي په دغه هیواد کې د یو شمېر رسنیو مغرضانه خبرونو او له یو ځانګړي کاندید ملاتړ د انتخاباتي لانجې له پاړسوب سره مرسته کړې. د دې شورا مرستیال اسیف وردګ د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی داسې اسناد لري چې ځینو رسنیو ځانګړي کاندید ته کار کړی.
ځینو رسنیو نه دا چې په منفي شکل ځینې طرفونه ونیول، حتی فرهنګي اخلاق هم تر پښو لاندې کړل. په ډېر تعصب سره چې دوی قومي مسایلو ته لمن ووهله، ځن نه چې هغه قوم ته جفا ده، افغانستان ته یو خیانت دی. زه په خپل وخت هغه رسنۍ چې رسالت یې نه دی ادا کړی په ثبوت به وغږېږو، هغه چا چې قومي مسایلو ته لمن وهلې په بلو هغه کې به زه د هغو ثبوت وړاندې کړم.
خو ښاغلي وردګ په ډاګه نه کړه چې کومو رسنیو د کوم ځانګړي کاندید په پلوي خپرونې کړې او قومي مسایلو ته لمن وهلې. د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا له ټولو رسنیو غواړي چې خپل خبرونې د ژورنالیزم په نړیوالو منل شویو معیارونو برابرې کړي او خپل مسلک ته ژمن پاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د خبرونو څرنګوالي ولسی جرګې هم اندېښمنه کړې ده. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په اوسنیو حساسو حالاتو کې رسنۍ باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره خبرونه وکړي.
دا چې افغانستان په اوس وخت کې له حساسو شیبو څخه د تېرېدو په حال کې دی، له رسنیو نه غوښتنه کوم چې په خپلو خپرونو کې د تل لپاره د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. رسنۍ دې د وخت نازکي او حساسیتونه درک کړي او په خپلو خپرونو کې د افغانستان ملي ګټو ته جدي پاملرنه وکړي.
د تېرې یک شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې څلورویشت رسنۍ له اصولو نه د سرغړونې له امله نقدي جریمه کړې وې. د دې کمیسیون چارواکو ویلي وو چې جریمه شویو رسنیو یو اړخیزې خپرونې کړې دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوه بجې او اته دیرش دقیقې دی وړاندې په خبرونه کې اوري چې پر غزې د اسرایلو د هوایی بریدونو د تلفات شمیر تر 120 کسانو ډیر شوی دی. خو اوس د پاکستان په اړه یو موضوع اخلو. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو د دې ایجنسۍ په مامون سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې ډلهیزه وسلواله حمله کړې. دوی وایي چې په دې حمله کې د پاکستاني پوځ د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په دې اړه تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د ډیورن کرخې د سیر ما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر امنیتی پوسټ وسلوال برید شوی چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. پاکستانی رسنۍ د باجوړ ایجنسی د امنیتی چارواکو په حواله وایي چې وسلوالو د شنبه په شپه ناوخته د دې ایجنسی په مامون نومي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر امنیتی پوسټ ډله ایز وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې د پوځ د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د پیښې ټپیانې د باجوړ ایجنسی مرکزي دولتي روغتون ته لېږدولي چې د یو ټپي روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونو پر پوستې تر وسلوال برید وروسته په سیمه کې پراخ تلاشي عملیات وکړل او همداراز دوی ګرز بندیز هم لګولی چې له امله یې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. باجوړ ایجنسی د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې د عمر خالد خراساني په مشرۍ پکې د وسلوالو پاکستاني طالبانو ډله فعالیت کوي او ویل کېږي چې دا ډله نه یوازې په باجوړ کې بلکې د ډیورنډ کرښې اخوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري. په باجوړ ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستې په داسې حال کې وسلوال برید شوی چې د ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو پاکستاني وسلوالو طالبانو او همداراز دغو بهرنیو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په دې سیمه کې خوندي مرکزونه او روزنځایونه لري. په باجوړ ایجنسی کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني پوځ په 2008 میلادي کال کې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات کړي وو او دا سیمه له وسلوالو پاکه کړې وه. تر دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې هم په باجوړ ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه شوي چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبل اړولې وه. که څه هم په باجوړ ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د تازه برید مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په دغه سیمه کې پر پاکستاني سرتیرو د بریدونو مسولیت د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک منلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پر غزه د اسرایلو د هوایی بریدونو د تلفاتو شمیر تر 160 ډیر شوی دی. نن د دغو حملو 15 ورځ ده. داسې راپورونه ورکړل شوی چې د اسرایلو له لوري د دې بریدونو د ختمېدو هیڅ نښې نه ښکاري. فریبا ظاهر د لویدیځو رسنیو په استناد په دې اړه راپور برابر کړی.
د حماس ډلې چارواکو نن ویلي چې اسرایلی الوتکو د شپې مهال کورونه، دولتي ادارې او د لومړي ځل لپاره په غزې کې جماعتونه په نښه کړي دي. اسرایل د حماس ډله تورنوي چې په جماعتونو، ښوونځیو او کورونو کې وسلې ذخیره کوي. د اسرایلو په وینا حماس په دې کار سره د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په غزې کې د روغتیا وزارت ویان اشرف الخدره وایي چې د شپنیو عملیاتو په نتیجه کې د تلفاتو شمیر تر 160 اوښتی دی. د هغه په وینا څه باندې 900 تنه نور په دغو پیژو کې ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په قربانیانو کې لسګونه تنه ملکي وګړي دي. په غزې کې د بیړنیو خدماتو یو مسول وایي په غزې کې د مایوبینو پر یو مرکز د اسرایلو په بمباری کې دوی مایوبي انجونې هم وژل شوې دي. دا 15 ورځ ده چې پر غزې د اسرایلو بمباری دوام لري او د راپورونو له مخې د دغو بریدونو د درېدو هیڅ ډول نښه نه لیدل کېږي. د اسرایلو صدر اعظم وایي د دوی بمباری به تر هغه دوام وکړي چې پر اسرایلو د فلسطین له لوري د وسلوالو ډلو راکټي بریدونه نه وي کم شوي. بنیامین نتنیاهو د جمعې پر ورځ په یوه خبري کانفرنس کې ویلي وو چې هیڅ نړیوال فشار په موږ د بشپړ ځواک له کارولو مننه نه کړي. د اسرایلو پوځ وایي د حماس د قومندې مرکزونه، ذخیره او د دغې ډلې راکټ اندازونه یې په نښه کړي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتي چې د یو سمدستي اوربند لپاره سپارښتنه وکړي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري نوی پلای پر غزې د اسرایلو هوایي عملیاتو پر مشروعیت شک ښودلې دی. هغه له دوړو لور وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، د ازادي راډیو درنه اوریدونکو، نن ورځ ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په دې خبرې کېږي چې کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری سفر څه ګټه لري. آیا جان کیری به وکړی شي چې ورسته انتخاباتي لانجه ته د حل لار پیدا کړي. تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ او زموږ د خبرونې میلمانه به هم په دې اړه له تاسو سره خپل نظریات څرګند کړي. دغه خبرونه په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو پورې دوام کوي. اوس یو بل نړیواله موضوع اخلو. داسې ویرشته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د روسیې او چین د بهرنۍ چارو د وزیرانو نه ګډون به ښایي په دې اړه وروستی تړون له ځان سره مخامخ کړي. تمه ده نن د نړۍ ستر قدرتونه له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او د جولای تر شلمې به یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. په دې اړه د فریبا ظاهر راپور نشر ته چمتو دی او د فریبا ظاهر له راپور وروسته اونیس پروګرام تاند څنګ ماهروي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د غویرې ته په اشاره چې د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیران به شای په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام خبرو ته حاضر نسی، هغه تمیل لري بولی چې د نړۍ شپږ قدرتونو دی وتوانیږي په دې اړه له ایران سره یو موافقې ته ورسیږي. تمه ده دغه هیوادونه له ایران سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه کولای شي د جولای تر شلمې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماري هارف وی د تل پسیر له ایران سره د نړۍ شپږ قدرتونو د خبرو په خونه کې سره راټول دي، خو وی دې ته په کتو چې ښکاري مسکو د ایران په اړه له دریځونو سره مخالفت لري، نو په دغو خبرو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر غیابت د پام وړ دی. دا وی په دې اړه چې ایران باید خپل اټومي فعالیتونه څومره راکم کړي چې بندیزونه اور باندې لږ شي، تر ټولو مهم اختلاف د واشنگټن او تهران ترمنځ دی. نو ځکه وی په دې خبرو کې د جان کیری حضور مهم دی. هغه به وتوانیږي د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره مخامخ خبرې وکړي. ښاغلی ظریف اوس مهال په ویانا کې دی. په دغو خبرو کې به د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هر یو ویلیام هیک، لورنت فابیوس او والټر شتاینمایر هم ګډون ولري، خو بیا د سرګی لاوروف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی غیابت به دغه خبرې ټکنې کړي او په دې سره به د شپږو سترو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیران یا د هغوی مرستیالان د ته ارسي چې په نومبر کې له تهران سره د تړون په اړه خبرې وکړي. لاوروف دا مهال د لاتین امریکا په سفر وتلی. د چین په ګډون د لوی اقتصادي هوادونو په سرمشزه کې دی چې په برازیل کې جوړ شوی او د جولای پر 15مه ختمیږي. څو ورځې وړاندې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو انتقاد کړی و چې په دغه خبرو کې له نورمال حالت سره مخالف چلند کوي. لورنت فابیوس په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي، خو کرملین د هغه متخصصینو ملاتړ کړی چې وایي امریکا په ناسمو غوښتنو سره خبرې له ځان سره مخامخ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی چارواکی چې اوس په لندن کې د نړیوالو چارو د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی دی وایي مسکو شای دا وړاندوینې نه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د جولای تر شلمې یو موافقه کېږي. دی وایي که دا موافقه لږ هم مخته ولاړه نو د حیرانتیا ځای نه دی چې لاوروف به په راتلونکي پرواز کې ویانا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو. ځینې ځوانان او د ځوانانو ټولنې د خپل هیواد او خلکو لپاره څه کوي؟
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرنا
دوستانو په نننۍ تاندې څانګې کې مو د روښانتیا یا د روشنګري په نوم د ځوانانو یوې ټولنې له فعالیتونو خبرو او یو بل افغان ځوان متی الله ویسا سره خبرې درته لرو چې د بندو ښوونځیو د پرانیستلو هوډ یې کړی. زه نورګل شفق یم، ملتیا مې وکړئ. همزولو د ځوانانو د ټولنو پاړه به مو اوریدلی وي. څوک ناروغانو ته د وینې راټولولو کمپاینونه کوي، څوک د خیر ښېګڼې ځینې نور کارونه کوي او څوک سیاسي مبارزې کوي. خو روښانتیا د ځوانانو یوه داسې علمي ټولنه ده ملګرو چې ګڼ شمېر ځوانان پکې سره راټولیږي، په مختلفو موضوعګانو پکې علمي بحثونه کیږي. دې ټولنې ته په رپورټ پسې ورغلی وم. هغه ورځ لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال ګډونوالو ته په یوه موضوع غږېده.
اول به دا تعریف کوچې فرهنگی بستر سشی دوائی ده هر طولمیز پیش لپارا یو فرهنگی زمینه درتیاشتا تر حقو چه عامه ذهنیت یو طولمیز بدیده یا یو طولمیز بدلون و نمانی ورته چمتونو شی دست بدلون یا راتلالای نشی او یا هم که په مصنوعي توګه راشي فائدل نشي.
ملګرو د دې ټولنې له مشرانو یې یو هم ځوان لیکوال او شاعر محمد یار یار دی. د دې روښانتیا په اړه وایي،
د روشنګری یا د روشانتیا پروګرام د 1902 کال یعنی د تیر کال په سر کې را پیل شو. د هر چا پر مخ باندې دروازه خلاصه ده، هر څوک راځي، ته خاصتا د ښوونځي شاګردان او د پوهنتونونو محصلین مختلفو موضوعاتو په اړه باندې مختلف استادان را دعوته وو او د لیکچرونه ورکوي. د لیکچر په اخر کې ګډونوال خپل نظریات هم وړاندې کوي، تبصرې هم کوي، سوالونه هم مطرح کوي. زموږ په پوهنتونونو کې له بده مرغه نه وزده چې علم نسته او علمي مسایل نسته، حتی ضد علمي خبرې سته. زموږ په تعلیمي نظام کې د نظر ازادي نسته. د روشنګرۍ یو هدف دا دی چې هغه مسایل چې هغه د یو ملت په ژوند کې حیاتي مسایل دي او هغه له بده مرغه زموږ په تعلیمي نصاب کې وجود نه لري، هغه نه تدریسیږي، هغه دلته ورته تدریس کو.
ملګرو اسمت الله بهیر، جاوید عابد او میر افضل د پوهنتون محصلان دي او لنګ دې دوه کلونو راهیسې له نوموړې ټولنې سره یو ځای دي. دوی خوشاله دي او د ځوانانو لپاره داسې ټولنې ډېرې ضروری بولي.
کله په شونځي په دوران کې ومن د ځینې کلمات او اصطلاحات سره به مخ کېدلم، خو په اصلي معنا او مفهوم به نه پیدلم. د پوهنتون د چپټرونو محتوا د سینو چې زما ذهن را خراب کړی وای. بل اخر د روشنګری پروګرام سره بلد سولم. ټول هغه پوښتنې چې ما په ذهن کې وي یوه په یوه حلېږي په هر لیکچر کې، په هر روشنګري، په هر پروګرام کې.
جاوید عابد ما نو لکه څنګه چې نوم روشنګري ده، همداسې روشنايي انتقالوي. یو هغه جسمي لویوالی دی، یو فکري لویوالی دی. تر ډېر اندازې پرې ډېری انسانان ماته چې زه کله په دغه لیکچرونو کې ګډون کوم، ماته داسې الهام راکوي چې ډېری لوی کسان ماشومان دي، په فکري لحاظ، په فزیکي لحاظ نه. نو زه د هغه ماشومتوب څخه اوس میده میده اصلاح د بلاغت خاطر روان کړم. او
زمانوم میر افضل دی. لکه څنګه چې لنوم څخه معلومه ده، د موږ په ژوند کې ډېر روشنايي راوړې ده. په دې هیله چې هیواد په ګوډ ګوډ کې دارنګ رامنځته شي روشنګري پروګرامونه.
همزول اسمت الله بهیر وایي چې د ځینو سیاسي موضوعګانو ترڅنګ په مختلفو ټولنیزو ستونزو هم بحث او نقد کوي. دی وایي
د روشنګري انوان ډېر پراخ دی. موږ د رایو د ارزښت په مورید باندې لیکچر درلودی، د روانشناسۍ د بیلابیل اړخونو، مثلا هدف جوړونه، انسان په ژوند کې څنګه ادب وټاکي چې ترڅو کامیاب اوسي او خپل ادب ته ورسي. بل هغه دودونه او هغه رسم و رواجونه چې زموږ په هیواد کې رواج دي، د بدبخت هغه ډېر منفي اړخونه لري. د هغوی د نقد لپاره لیکچرونه وړاندې کړي دي.
دوستان، استاد امان الله هوسا له هغو استادانو یو دی چې په روښانتیا ټولنه کې ځوانانو ته په بیلابیلو موضوعګانو لیکچر ورکوي. دی وایي چې موږ د ځوانانو علاقې ته په کتو سره موضوع ټاکو. که یو خوا یې په خپله دوی ته ګټه کړې، نو بل خوا دوی دلته زده کړي څه له خپلو ملګرو او عزیزانو سره هم شریکوي. استاد هوسا:
کله کله پر ډیموکراسي، کله کله پر حکومت، کله کله پر قانون، کله کله پر مساوات، او حتی کله کله ډېر علمي موضوعات، مثلا ارواپوهنه د انسانانو. ما یو لیکچر ورکوه په کې بې ډسپلین راغلي، پر ډسپلین باندې مې لیکچر ورکوي، هغه پر دې ته ډېر تاثیر وکوي. دا ته دې ته مغز څخه داسې یو شی جوړوي لکه نګین چې غمی چې موږ ورته وایو، چې هر چېرې قدر او عزت لري. په خپل کور کې موږ د علمي وژغېږي، ادبي وژغېږي، ډېر تاثیر کوي. په خپل ټولګي کې، پوهنتون کې، په دفتر کې، په کوڅه کې، په بازار کې، څه زده کې او څه بیرته ورکې. الله رحمان بابا چې وایي چې هم پند اخلم هم پند وایم او بل چاته، زه د ځینو یم مورید، د ځینو پیر یم.
د دې پر ځای چې دولت او موسسو ته په تمه شو، نور باید په خپله مټي راونغاړو او کار وکړو. دوستانو، دا خبره هم محمد یار یار کوي.
د متمدن دنیا تاریخ، بیا خپل په افغانستان کې د مشروطیت غوښتونکو تاریخ، د ویښ ظلمیانو تاریخ، دا ټول هغه څه وچ په افغانستان کې د روشنتیا او د روشنګری د پاره هلې ځلې سوي وي او نتیجه یې هم اروپایي انسان لیدلې او هم موږ دننه په افغانستان کې دغه یو تاریخ درلودلې دي. اوس چې موږ هر څه د لاس ورکړي د جنگ جګړو په دوران کې د خارجي لاسوهنو په سلسله کې، ځوانان دې ته متوجه سول چې موږ هیڅ چاره نه لرو پرته له دې څخه خپل لاس په کار نسو. موږ نور د دنیا رحم کرم تم نسو کښېنستلای. د خپل ځان د پرمختګ لپاره، د خپل وطن کې د ملي والی د لپاره، ملي وشتیا او د ملي روشانتیا د لپاره، او د مثبت بدلون د لپاره باید خپل لاس په کار سو، داسې لاس په کار سو چې د خپل امکاناتو استفاده وکړو، نه د خارجي مؤسساتو څخه څه وغواړو، نه د نور څه کومک وغواړو. په خپل امکاناتو باندې د خپل ذهن په وړاندې د کائنات ور پرانیزو.
په روښانتیا ټولنه کې نجونې نوې ملګرو. محمد یار یار وایي چې په نګدي راتلونکي به دنجونو لپاره بیل ځای ولرو. یا وای چې د روښانتیا ټولنې څانګې اوس تر کندهار او هلمند غځېدلي چې په لنډ وخت کې به یو شمېر نورو ولایتونو ته هم ورسیږي.
له بده مرغه تر اوسه پورې خویندو ګډون نه دی کړی او دا د خویندې په دغه ډول پروګرامونو کې ګډون ونه کړي. زه فکر کوم چې دا پروګرامونه به هغسې نتیجه چې شاید باید ورنه کړي. نو زموږ هڅه دا ده چې یا په همدغه پروګرام کې د ورونو سره خویندې هم ګډون وکړي او یا دا نظر هم لرو چې د خویندو لپاره یو بیل همداسې د روشنګري یا روشنتیا پروګرام جوړ کړو. او یوه دا یادونه به هم درته وکړم چې له نیکه مرغه دا لړۍ په کندهار کې هم را شروع شوې ده. د روشنتیا پروګرام په هلمند کې هم را شروع شوی دی. نږدې وختونو کې به په ننګرهار او پکتیا کې د خیر سره دا پروګرام ډېر ژر شروع شي. په همدې شکل باندې په بامیان کې انشاءالله دا پروګرام شروع کېدونکو دی. په غزنی کې به د خیر سره شروع شي.
مننه چې تاندې څنګه اورې.
رونا او دوستان دیو رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
دوستانو که میگی تا مپام کڑی وی کلا کلا دران خواڑو مومی کوڑل نشی هم خو زور ور سره وهی کله ورته وی خواته شی او کله بلې خواته. بیانو دو درې نور میگیرا شی او په ګډه هغه خواړه کورته یوسی. یو افغان ځوان متی الله ویسا هم ل یوازې ځانه د بندو خونځیو د پرانستلو مبارزه پیل کړه. ملګری پیدا کړل اوس هم تر خپل وسه زور وهی. حمزول متی الله ویسا اوس مهال په هندستان کې سیاسي علوم لولي. په یو دوه میاشتې رخصتې خپل هیواد ته راغلی خو د دمې لپاره نه بلکې د مبارزې لپاره راغلی. دی د دې کار د پیل په اړه وایي.
لومړی دا فکر هغه وخت راته پیدا سو چې کله مو په خپله سیمه کې یا په خپله ولسوالۍ کې ماشومان ومیلدل هغه به ښوونځي ته نه تلل یا به ښوونځي بندې وې یا به غربت وو یا به نور لاملونه وو. بیا چې کله هندوستان ته ولاړم اول مې خپل ملګري هم سمپیان نور نږدې ملګري راوغوښتل. هغوی سره مې یو غونډه جوړه کړو. راځي د دې لپاره موږ و تاسو کار وکړو. لومړی مو د کله مبارزې په نامه باندې یو فعالیت را شروع کړي چې یو صفحه مو په فیسبوک کې ورته جوړه کړل. هغه سیمې مې شوې چې ولې ښوونځي بندې د ماشومانو تصویرونه مې خپرول د نور رسنیو سره مې شریک کول چې دومره ښوونځي باندې. له هغه څخه مې وروسته بیا داسې یو غونډه وکړه چې که د میاشتې موږ زر زر پیسې هم راټولې کړو په دې ډېرو محصلینو باندې اتمان یو څه کېږي. دا باید یوس په افغانستان کې تر غریبو شاګردانو پورې یو قلم ورسوو یو کتابچه ورسوو یو کتاب ورسوو. زموږ ملګري یوازې په هندوستان کې محصلین نه په افغانستان کې هم په مختلفو ولایتونو کې په جرمني کې هم زموږ سره شته په امریکا کې هم شته په نورو هېوادونو کې هم شته. نو زموږ فعالیت په لومړي ځل داسې را شروع شو. نو د دې لپاره موږ کار کوو. اصلا هدف مو د بندو ښوونځي بیا ته پرانستلو لپاره دی.
ملګرو ویسا خپله دا مبارزه د قلم مبارزې په نوم پیل کړه. په فیسبوک کې پاڼه ورته جوړه کړه او د هېواد مختلفې سیمې راګس کړې. له ماشومانو سره د قلم او کتابچې د مرستې ترڅنګ له مشرانو سره کینی او په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړې پر اهمیت ورسره غږیږي. ویسا
له غریب ماشومان سره د کرتاسیه د کتابونو کتابچو کلمونو مرسته کوو او غواړو چې ماشومان دې ته تشویق کوو نو ځوانان دې ته تشویق کوو په څنګ کې خلک دې ته آماده کوو چې د ښوونځي د بیا ته پرانستلو لپاره کوشش وکړي. انجینر ښوونځي ته پریږدي الکوان ښوونځي ته پریږدي هم مدرسې هم ښوونځي خلاصي. د دې لپاره موږ کار شروع کړی دی چې اوس هم په جریان کې یو. د کندهار هلمند روزګان زابل ولایتونو ته سفر درلود. یلته هم د خلکو سره لدلی دي. له ماشومان سره مو مرستې کړي دي. غواړم چې نور ولایتونو ته هم دا سفر.
دوستانو متی الله ویسا که څه هم وایي چې اوس افغانان د زده کړو په ارزښت پوه شوي خو دی وایي چې یوازینی خنډ تړل شوي ښوونځي دي چې پر وړاندې یې په خپله خلک باید مبارزه وکړي. همزول ویسا د بدخشان د ځمک ښویدنې پیښې د قربانیانو یادونه کوي چې د هیواد له ګوټ ګوټ نه یې ځوانانو مرستې ته ور ودانګل. دی وایي چې د داسې ستونزو په اړه هم باید ځوانان د دې پر ځای چې دولت ته په تمه شي باید په خپله لاس په کار شي. دی وایي که دا احساس په ځوانانو کې را ژوند شي نو ډېر مشکلات به حل شي.
اصلا ارڅه کار چې په ټولنه کې څومره ځوانان فعال وي او ټولنه فعال وي مګر زموږ ځوانان تر ډېره پوری ارڅه د دولت څخه غواړي خپل نه کوي. موږ اصلا پر دې کارم کوي چې خلک دې ته آماده کو چې خپل اولس راپورته سي خپل اولس ژغ وکړي چې موږ نور ښوونځي واړو. لکه بدخشان کې ډېر ځوانان ما پیژندل چې همکاري وکړي چاندې سره وکړي. اوس په هلمند کې تاسو وینئ چې یو پیښه سوې د اړو خلکو ته ژر مرستې ورسوو. که دغه احساس په ځوانانو کې خصوصا موږ په سیمو کې راژوند د افغانستان کې به هیڅ مشکل نه وي. خصوصا د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه چې په دې بخش کې باید ډېر کار وکړي.
ملګرو خدای په پاک وای چې زه د هغه قوم حالت تر هغه نه بدلوم څو چې دوی په خپل د خپل حالت د بدلون هوډ ونه کړي. نو راځي همزولو د ویسا په څیر د داسې ستونزو د حل لپاره په خپل لاسونه سره ورکړو. ملګرو دا خبرونه چې هر شنبه او تکراری دوشنبه خبريږي د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com. کچیر غواړی موږ ته برېښنالیک راولېږئ نو پته ده shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.